پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام، دا یو سات خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړه مهله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملتیاو کې د رواني خبرونه د هما نیمایي د نور بس تهونیز خبرونه ته ځانګړي شوی چې حدیث پردیس په مخته یو سی خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وی چې په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادی کېدو په حال کې دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتول سو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه. ترکیه په یو فرمان کې تر 13 زیات ملکی ماموران ګوښه کړل. د محلي اورګانونو خپلواک اداروي په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادی کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته ویل چې په فاریاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د ښوونځیو په ګډون ټولې ادارې پرانستل شوې دي.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې ښه دی. له پرون شنبه راهیسې ټولې دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانستې دي.
د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. مظاهره چانو چې د قیصری د خلاصون غوښتنه کوله په اندخوی کې د اقینی بندر لار د کنټینرونو په ذریعه بند کړي وه. راپورونه وایي په دغو مظاهرو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. جمهوری ریاست وایي نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او لوی څرنوالی ته معرفي سوی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړیو په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتول سو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړیو دا غوښتنه نن په داسل کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې د پروژې د درې څلوېښتو انجینرانو او کارګرانو د برمته کېدو درې اونۍ پوره کېږي. قومي مشرانو او سپین ژورو په تېرو درېو اونیو کې هڅه وکړه چې وسلوال طالبان د برمته کړیو کسانو خلاصون ته وهڅوي، خو تر اوسه پورې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبانو دا کسان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته بیولي، نو باید د افغانستان حکومت له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسله خبرې وکړي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یو برید په شا تنبولی دی. د 215 اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوي وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغونډان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه مرکز ډله ییزه حمله وکړه چې د ملي اردو ځواکونو یې په وړاندې مقاومت وکړ.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې 11 تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
علوی دغه راز وایي چې په جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د 215 اتل قول اردو ویان زیاته کړه چې د ملي اردو ځواکونو په څنګلور ولایت اورزګان کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال 200 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. ترکیه په یو فرمان کې تر 13 زیات ملکی مامورین ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس ته له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل رسیوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن یکشنبه صادر سو، په ترکیه کې 12 ټولنې د غرض درې ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل بند سول. د ترکیه حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې دوه کلن اضطراري حالت پای ته ورسیږي. په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د جولای د کودتا له هڅې راوروسته اضطراري حالت نافذ شوی. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ سی ام ای سی جی ایم وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایه رئیس رودولف سات پرون په د فرانسې په جنوب کې یو اقتصادي غونډې ته وویل چې د ټرمپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چنګ رای ولایت والی نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي وویل هوا ښه ده، د اوبو سطح هم ښه ده، لامبو وهونکي تیار دي چې دغه هلکان او د هغوی روزونکی وژغوري. ښاغلی نارونګ ساک اوسو تانا کورن وویل زه تاییدوم چې دغه هلکان او د هغوی روزونکي له سمڅې د راوتلو لپاره له ښې روحیې برخمن دي. دغه دولس هلکان زموږ د عملیاتو خبر او له موږ سره له سمڅې راوتلو ته چمتو دي. پروا نه کوي که دوی له کومې ستونزو سره مخامخېږي، دوی خپل چمتووالی تایید کړی. خپلوان یې هم خبر دي چې له موږ سره پر دغو عملیاتو دوی موافقه کړې ده. چارواکي وایي د نړۍ له بېلابېلو برخو لامبو وهونکي په دغه ماموریت کې برخه لري. او سره له دې چې تېره شپه د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره د روسیې هیلینې مخواس وې، خو د دغه هېواد مشرانو عام ولس او د اپوزیسیون غړیو او فعالانو خپله لوبډله وستایله. د روسیې لوبډله د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په منځ لوبه کې تېره شپه د کرویشیا په وړاندې ماتې وخوړله. سره دې چې کرویشیا پر لوبه برلاسي وه، خو روسي لوبغاړي وتوانېدل چې هم د سیالۍ په ټاکلو 90 دقیقو کې او هم په اضافي وخت کې لوبه 2-2 مساوي کړي، خو په پینلټي شوټونو کې کرویشیایي لوبغاړي بریالي شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې سره له دې چې روسیې لوبډلې پر کرویشیا 2-4 وبایلله، خو بیا هم پر خپل ټیم افتخار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي.
قسم ناتو از یک طرح سول و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه، و ما هم از تلاش های سول به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. په ولایتي مسایلو کې اوري چې په کندهار کې د سړک جوړونې د یو شرکت د درې سلوخت تختول شویو کارکوونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د آیا پوهېده یو نوې برخه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته مو هم کتنه کړې. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته اوس دواړو هیوادونو یو بیا په یو بل انتقادونه پیل کړي دي. د خبرونه مو د ورځې 3 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډیر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. په دې اړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي چې د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له طرحې خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم د بروکسل په ناسته کې بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي. د وی د بروکسل په ناسته کې به د ناټو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرحې خپل ملاتړ اعلان کړي، او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی. او په ورته وخت کې په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وشي. اکرام صاحب، د بروکسل ناسته د پنجشنبې په ورځ جوړیږي چې په دغه ناسته کې به د ناټو غړي هیوادونو استازي او ګډون وکړي، او همداراز د افغان حکومت په استازیتوب ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ په دغه ناسته کې ګډون کوي. له نورو ناستو سره د دغې ناستې ډیر تمرکز یا عمده توپیر په دې کې دی چې په دې ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې پر مسلې باندې هم تمرکز کیږي او روسي پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په دې اړه به هم بحث کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې د بروکسل په دغه ناسته کې د سولې په رابطه باندې هم یعنی ډېر د بحث تمرکز د سولې پر مسلې دی، دا یو لوی تغییر دی او د دې ښکارندوی کوي چې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره یو میلان پیدا شوی او باید دغه هڅو ته دوام ورکړي. له ډلې سید انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل او د بروکسل په ناسته کې بامدار از د په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د دوام د دغه ملاتړ له افغان ځواکونو سره د دوی د همکارۍ د روزنې په برخه کې د دوی د همکارۍ دوام همدار از پر ځینو نورو مهمو مسایلو هم بحث کیږي او تمه ده چې د راتلونکي پنج شنبه په ورځ دغه ناسته په داسې حال کې چې د مکې مکرمې او همدار از په سعودي عربستان کې د علماو ناسته هم جوړیږي، له هغې به یوه ورځ وروسته دغه ناسته په بروکسل کې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. حدیث پردیس او د حدیث پردیس په دغه راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت ویلي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه ناسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زموږ همکار محمد واصل وصال د ولسي جرګې له غړي ګلپاچا مجیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې له روان بهیر سره سمرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناټو غونډې کې په دې هلته د ناټو سرمشریزه غونډه هم بي په غې کې د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس د دواړو غوښتنه دا ښایي چې دا د افغانستان لپاره ډېره حیاتي او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجیدی صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیوال اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي، څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان د دې تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر د دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګه جلالتمب جمهور رئیس هم ډېر د دې لپاره لیواله ده، او تاسو په دې خبره اورېدلې وي چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او دا وروژوژنه نوره بنده شي، خصوصا خارجي مداخلې چې په افغانستان کې دي، چې د افغانستان او افغانان ترمنځ یو تفرقه اچولې ده او دوی دلته خپلو مخه لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې تر رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرستې کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونو سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسی مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د غوی هم همدغه هیوادونه د دوی سره خې اړیکې لري او مرسته ورسره کوي. نو کچیر ته دوی د دې هیوادو قوي ملاتړ ترلاسه کی او د دوی وا هوکړه او دغه د سی وقاتې پریکړه ترلاسه کی چې هغه پریکړه عملی بڼه ولري، نه د کاغذ په مخ، د افغانانو لپاره ډیر لوی زیری دی او هغه غوښتنه د افغانانو چې د هلمند پیاده راځي، د کونړ نه دوی پیاده مزل کوي، دومره ستونزې ګالي او دلته د افغانستان خلکو د اختر د درې ورځېنی د سولې د اعلان نه ټول خواوو درګيري خواوي چې په افغانستان کې په جګړه بوختي، غوی هم ولیدل چې خپل منځو کې دوی سره ورونه دي او دوی کولای شي ګډ ژوند سره وکړي.
بل مجلس صاحب، وروستۍ پوښتنه که په لنډه توګه راته ووایاست، د دغه غونډې ګډونوال هیوادونه باید څه ډول ژمنې وکړي او په خپلو کې کومو مسایلو باندې هوکړې ته ورسیږي چې بالاخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تمه لري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي؟
د دوی د مونږ دا تمه لرو چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د دی افغانستان دی جمهور رئیس لخوا یا دی افغانستان دی ولس لخوا غوښتنه شوې د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم هغه لوری چې دغه جګړه تمویلوي خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبه کوي هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میز ته کښېنوي. دریم هغه پرېکړې چې د دې پروسې کېږي د افغانستان حکومت په مصرح کې یا کوم تصمیمونه نیولی کېږي هغه تصمیمونو کې دوی باید ورسره همکار شي ځکه بېله د دوی همکارۍ نه هم دا ناشونی دی دا کار. نو زه فکر کوم چې په دې کې څومره چې افغانستان حکومت مسؤلیت متوجه ده نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې فعال حضور لري دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
درنو دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او چې د بروکسل ناستې په ګټو یې خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسال وړاندې کوي.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. په بلخ کې د افغانستان او روسیې د سوداګرۍ ګډه خونه پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ګډې خونې د پرانستلو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغې خونې په پرانستل کېدو سره به افغان سوداګر په ډېرې اسانۍ سره وتوانېږي چې خپل اموال د روسیې مارکیټونو ته ورسوي. د نوموړي په خبره د افغانستان او روسیې ترمنځ د دغې خونې د پرانستې په مراسمو کې د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو د روسیې هیواد استازو او سوداګرو ګډون درلود. په پکتیکا ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د فنی او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. د دغه ولایت د رسنیز دفتر لخوا رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې به په اوو بېلابېلو برخو کې شاوخوا 150 تنو ته روزنه ورکړل شي. د دغې اعلامیې له مخې د پکتیکا والي الیاس وحدت د دغه پروګرام د پرانستې پر مهال ویلي چې فنی او حرفوي زده کړې د خلکو په ژوند او د بیکارۍ د کچې په ټیټولو کې مهم رول لري. ښاغلي وحدت په دې برخه کې له اړوندو مسؤلینو غوښتي چې دغه پروګرام په سمه توګه پر مخ یوسي څو ګډونوال ترې لازمه استفاده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2500 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 150 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 40 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیواله مسله کسه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو یو واربیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړی مشي. د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي؟
مننه اکرام. د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس اورستین د خادونه د امریکا د بارونو شر وزیر پرون جاپان کې حالت د جاپانی مقاماتو د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړې او بیان نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان جواب ویل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دی چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نکړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا به ثابت هم شي تر هغه به په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي. اکرام، بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته تم درلود چې د ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ لکتنې وروسته به امریکا خواکي، اما دا مسله پمپیو چې دا به پر ځای پاتې. پاین حال کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د ځینو مقاماتو د سختو الفاظو جواب ورکړی. مثلا هغه ویل چې د امریکا غوښتنې دي لکه یو مجرم یا دوی چې ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وي د هغې غوښتنې او یو طرفه دي، زمونږ ګټې او منافع پکې په پام کې کې نه نیول کیږي. نو امریکا ویلي چې کچېته دا غوښتنه دی او مجرم غوښتنی، نو بیا دا غوښتنه خو د نړۍ ده چې کوریا ټاپو اوس مبید لاټومي وسلو پاک شي، او نړۍ بیا نړۍ نو مجرمه ده، یوازې امریکا نه ده. شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې، او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کار نه دی، او دا خبرې او دغه موافقې چې د ترامپ او د کیم جونګ ترمنځ شوې هغه ته صدمه رسېږي.
په سنگاپور کې چې سمو د مخکې کومه سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ ترسره شوه، تقریبا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کوم هغه اټومي مسایل چې وو دغه د لغوه کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه وشوه. نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ بیا اختلافات راپورته کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، کله چې په سنگاپور کې د مې په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون، نو خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبلله، او د کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمت د لری وټن وشتون کومې زلو هغه تجربه به هم ځندوي، او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چیر وزیر څو ورځې مخکې ویلي چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسأله کې، او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزي موضوع ده چې په دواړو لوري موافق دي. خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګټه پکې نشته، او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافات خبره پورته کړې ده. او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه دی امریکا موږ ته راکړي، یو څه په ځواب مقابل کې موږ ورکو. داسې نه شي کېدی چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو، او همیشه د دوی انتقاد دا دی چې دا غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي. نو د اختلافات اصلي مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په سنگاپور کې تر سرمشریزې وروسته که څه هم دا شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړي دي. اوس هم یو ولایتي مسله په کندهار کې د سړک جوړونې شرکت د درې سلويخت تختول شوی او کارکونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د کندهار دولتي شورا غړي له حکومت غوښتنه کوي چې د ډیورن کرخې اخوا د سړک جوړونې د شرکت دغه درې سلويخت ساتل شوی او کارکونکو د خلاصون په موخه له پاکستاني حکومت سره خبري وکړي. په دې اړه نور حال لسیمه د صادق رښتینی پر ریپورت کې اوري.
پورا دروش ورځې وسوې چې په کندهار کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د درې سلويخت تختول شوی کارکونکو د ژوند او مرګ برخلیک نه دی معلوم. دا کسان د سپین بلدک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شوراوا ولسوالۍ لپاره د سړک جوړولو پرې و خصوصي شرکت تر بيد ورسته وتښتول سپل. چارواکي وایي تښتول سیوی کسان له ډیورن کرښې اخوا د پاکستان د حکومت تر ولکې لاندې د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. د کندهار د ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یادو کسانو د رخصتولو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیر دلی آزادی رادیو ته وویل چې دا کسان له شک پرته د پاکستان په ګلستان سیمه کې ساتل سوي.
زموږ حکومت د پاکستان د حکومت سره په اړیکه کې سي، د وزارت خارجه د لالې غوته دا وایي چې دا ستاسو په پوله باندې کار کوي، نو ستاسو د پولیس له خلک کوي به د داخل یا مشتره علاقه او یا معلومات په لاس راکړي، نو تاسو ته اتمن یا معلومات ستاسو یا ستاسو سره به نو دا به طریقه ده، دا به لار نشته، دا به لار سره لږ کوشش کو، دا به لار به بله طریقه ده.
په عین وخت کې د کندهار چارواکي وایي چې دغه تښتول شوو کسانو د رخصتولو په موخه لا هم د قومي مشرانو او دیني عالمانو هڅې روانې دي. د کندهار د والي بیان محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د تښتول شوو کسان ډیر ژر له هر ډول شر پرته راخوشي سي.
دینی علماء او قومي مشرانو او خپل د کاروباریانو د کسبګرو چې د کار کې جوړه هڅه روانې دي، خو تر کومه ورځې ځای چې موږ تماس نیولی د شرکت مسؤولینو سره او د خلکو سره چې د دې روغه جوړه په اداره کې دي په سر کې دي، د هغو سره تماس نیولی دي. خو دوی امیدواره دي چې د دوی کار باید ژر نتیجه ورکړي.
وسلوالو طالبانو چې تر پیښو وروسته د یادو کسانو د برمته کېدو مسولیت منلی وو، د ژر تر ژره خوشي کولو ژمنه یې کړې وه. خو د دغې ژمنې په عملي کولو کې اوږځان د تښتول شوو کسانو د کورنیو اندېښنې زیاتې کړې دي.
آزادي راډیو له وو نه تر وو ورځې په اونۍ کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته ورزو چې حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره تبصرې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو، د روانې جګړې په اړه د دیني عالمانو فتواو او د پاکستان رول ته ځانګړې شوې دي. سرحد رسپانې په خپله سرلیکنه کې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په دې څرګندونو بحث کړی چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي او طالبان د سولې خبرو ته راولي. رسپانې لیکلی دی چې دا څرګندونې داسې مهال شوې دي چې د روانې اونۍ په پای کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو یوه غونډه هم جوړیږي. رسپانې لیکلی دی چې د سولې عالي شورا ځینو غړو له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې غونډه کې برخه واخلي او د نړۍ دیني عالمانو ته د خپلې جګړې په اړه قناعت ورکړي. رسپانې لیکي چې د سولې عالي شورا تمه لري چې پاکستان به طالبان مجبور کړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د رسپانې په وینا له بهرامه خادي حرامه ده او پاکستان به تر روسي شیبې پورې له ترهګرو او طالبانو لاس وانخلي. رسپانه په پای کې د نتیجې ته رسېدلی چې د سولې د خبرو پر ځای دی له پاکستانه د طالبانو شړل وغوښتل شي. خو دنیا ورځپاڼه بیا د سولې په تړاو روانو هڅو ته په اشاره لیکلې ده چې اوس مهال دغه هڅې د پخوا په پرتله سو برابر زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې هر څه د یو منظم پلان له مخې مخته ځي. ورځپاڼه وړاندې په انډونیزیا کې د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي عالمانو غونډه، په کابل کې د شاوخوا 3000 عالمانو غونډو ته اشاره کړې چې پکې روانه جګړه حرامه بلل شوې ده. رسپانه لیکي چې د دې غونډو هوا او فضا لا سړه شوې نه ده چې دا د په سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس په نوښت بل غونډه د جوړېدو په حال کې ده چې پکې د افغانستان روانه جګړه د اسلامي شریعت له مخې ارزول کیږي. رسپانه لیکلي دي چې دغه هڅو داسې مهال زور اخیستی دی چې طالبانو د افغان حکومت په وړاندې پر جګړې ټینګار کړی او هغه یې د اسلام له نظره روا بللې ده، چې د رسپانه په وینا د سولې له نظره غیر منطقي بلل کیږي. د ورځپاڼې په وینا کچېرې طالبان د سولې لپاره له روانو هڅو سره سم او منطقي چلند ونه کړي، نو د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت به هم له منځه ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه له پاکستانه د امریکا په غوښتنو بحث کړی او لیکلی دی چې امریکا له پاکستانه د افغان سولې په اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. رسپانه وړاندې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې ایلس ویلس په حواله لیکلی دی چې امریکا له پاکستانه غواړي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په حق لده دوامداره او برخلیک ټاکونکې هڅې وکړي. رسپانه لیکلی دی چې میرمن ویلز ویلی دی چې اسلام آباد باید طالب مشران وشړي او له افغان حکومت سره د خبرو لپاره دی پر هغوی فشارونه زیات کړي. خروش پانی دا هم لیکلی دی چې دا سرګندونه داسې محل کېږي چې طالبان یو ځل بیا د سولې وړاندیز رد کړی دی. ویساو رسپانه بیا د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې د نړۍ د دیني عالمانو غونډه د افغان حکومت پر وړاندیز او د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په قربتوب پلان شوی دی. رسپانه لیکلی دی چې د پاکستان په ګډون د نړۍ د 30 اسلامي هیوادونو دیني عالمانو منلې ده چې په دې غونډه کې به ګډون کوي او د افغانستان روانه جګړه د شریعت له مخې وارزوي. رسپانه وړاندې د دې غونډې په اړه د سولې د عالي شورا نظر راغستې دی او لیکلی دی چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو اجماع مهمه بولي او وایي چې د سعودي عربستان ملاتړ د هیواد پر روان وضعیت مثبت اغیز پرې باسي. رسپانه لیکلی دی چې لسه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې هڅې پیل کړې دي. د رسپانه په وینا په کابل کې د هیواد د دیني عالمانو روسي غونډه چې پکې روانه جګړه ناروا بلل شوې، په انډونیزیا کې د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي عالمانو غونډه د دغو هڅو بیلګې دي.
اوس هم د آیا پوهیدې یو بل برخه حسمت ساروان وړاندې کوي.
په یو تازه څېړنه کې اټکل شوی چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله به په زرګونو میلیارد ډالر زیان پېښ شي. د پی ای ساينس د راپور لمخې د رواني پیړۍ تر پایه یعنی تر 2000 پورې به د تاوانونو اندازه د کال 4000 میلیارد ډالرو ته ورسی شي. څېړونکو وایي چې ډیر تاوان به د کنګلونو د ویلي کېدو او د سمندرونو د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله پېښ شي. د ساينس پوهانو په دې څېړنه کې ویل شوي چې د هوا د تودېدو له کبله به تر 2000 پورې د چین په شان هیوادونه زیات تاوان وکړي، خو یو شمېر شتمن هیوادونه به د سیلونو په وړاندې دفاعي چارو ته د پاملرنې له کبله لږ زیانمن شي. د بریتانیا د ان او سی مؤسسې څېړونکي وایي تر 600 میلیونه زیات خلک په نسبتا ټیټو ساحلي سیمو کې اوسي. دا سیمې د سمندر له سطحې څه کم 10 متره لوړې دي. تر 2000 میلادي کال پورې د هوا تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه لوړې شي، خو که تر 2 درجو لوړه شي د سمندر د اوبو سطح به په متوسط ډول 1 متر او 80 سانتي لوړه شي. دوی وایي که د مځکې د هوا د تودوخې د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونه شي سیلونه به هر کال 14,000 میلیارد ډالره تاوان پیش کړي. دا به په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د ټول ناخالص تولید د 2.8% برابر وي.
ترنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت 12:13 شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغ وروسته د نور بستې اونیزه خپرونه لرو چې په ژوندۍ بڼه به نشر ته سپارل کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې خپرونه کې برخه واخلئ. تر بیا د الله پامان.
د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وای په فاریاب ولایت کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی. د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړی مرستل عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. جمهوری ریاست وای نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول شوی. د کندهار د ولایتي شورا غړي په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتول سو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړو د غوښتنه په داسال کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شورا بک د سړک جوړونې د پروژې د 3 انجینرانو او کارګرو د برمته کېدو 3 اونۍ پوره کیږي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یو برید په شا تمبولی دی. د 215 اتل قول اردو ویاند وایي چې په دغه برید کې 10 تروریستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې حکومت په یو فرمان کې 3,000 زیات ملکی مامورین ګوښه کړل. دغه کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل رسي وي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنی CMA CGM وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزونکي د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې 2 اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو. ستړي مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته خراغلی خبرونه درته از محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخ وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ را سره همکاري کوي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې پویږئ د نور بسته خبرونه په افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د افغان مرمنو د ستونزو په رابطه باندې د تزانګړې شوې ده. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې د اوس هم را سره تماس ونیسئ او د اونۍ په جریان کې 0909 799 0006 شمیره فعاله وي. په دې شمیره را سره تماس ونیسئ او هر څوک چې ستونزې لري کولای شي له موږ سره شریکې کړي تر څو له اړوندو ارګانونو سره مونږ هم شریک کو او یو حل لار ورته پیدا شي. د خبرونې نننۍ موضوع مو دا ده چې د عدالت تامینول څومره کولای شي د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي کچا کمه کړي او یې مخه ونیسي. په همدې مسله غږیږو. په نننۍ خبرونه کې میلمنه هم لرو. زموږ میلمنه رابعه ستانکسۍ مدني فعال او د ځوانانو د پارلمان غړې ده. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ د 0725550 0995 40 په شمیرو سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ او یک مشخصه پوښتنه لري. ستانکسۍ خبرونه ته خراغلی.
مننه. خیر سه. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستنکسی صاحب څه فکر کوئ تاسو چې په افغانستان کې د عدالت تامینول څومره کولای شي د مرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه چې شته دا راکمه کې او یا حداقل په دې برخه کې هغه جدي تغیرات رامنځته شي؟
بلکل دا واضح خبره ده. کله چې په یو ټولنه کې عدالت تامین وي او د ښځو حقوق تامین ورته ورکړی شي نو دلته د خشونت کچه راټیټه کیږي او بیخي ممکن چې بیخي زیات راټیټ شي. خو دا چې د افغان ښځې یا په افغانستان کې د شته ستونزې چې دي دا څنګه دته د حل لاره پیدا کولای شي او دا څنګه د ګرافت راټیټوی سو نو دا مربوطیږي اغه عدلي او قضایي ارګانونو ته چې څومره خلک باندې باورمندکیږي، څومره خزي په دې باورمندکیږي چې دلته ایما غږ اوریدل کیږي، زما حق راکړل ورکول کیږي. نو دلته د خوشنط کچه هم راټیټیږي او خزه دلته دغه جرأت پیدا کوي سي چې خپل حق وغواړي.
بله،
کوم ظلم او تیری چې پیږي دلته خزه مطمئنه ای چې ارګان ستا او قضایي او عدلي ارګانونه د ما غږ اوري او زما حق راکوي او دلته خزه خپل غږ پورته کوي. کله چې یو د خزه حق ورکړی شي په ټولنه کې د خپل د خوشنط ګراف راټیږي، ځکه چې هغه کسان چې خوشنط کوي یا د خوشنط عاملین وي هغوی هم یو پند وي او درس وي، هغوی پوهیږي که زیاتی وکړو عدلي ارګانونه مونږ پسې راځي یا د دې ښځې حق له مونږ نه غواړي. نو دلته همدغه ده چې ټولنه د خوشنط ګراف راټیږي او ښځه خپل حق ته رسیږي.
او کچیرته دغه فکر موجود وي چې کچیرته تاوتریخوالی کیږي پښتنه نشته، نو طبعا چې نه یوازې دا چې دغه د ګراف کچه به د تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېره هم شي.
بالکل،
څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې څومره ممکن ده چې کله موږ د عدالت د تامینولو بیا مشخصه توګه د ښځو په برخه کې دا خبره مطرح کوو، دغه په عمل کې دغه مسله څومره ذهنونه دي ته آماده دي، څومره دا مسله ممکن ستاسو؟
اول قدم کې خو باید ښځه په دې پوه شي څومره حقونه لري. عدالت شته، محکمې سره د ښځې حق غوښتل کیږي، ښځه په دې ته باید حاضره وي او ښځه باید په دې پوه کړی شي په خپل حقونه باندې. کله چې ښځه پوه شوه چې دا مې حق ده، دلته ارګانونه شته، دغه کارونه چې په ما کېږي دا ظلم ده یا تیری دی، حد نه وتلی یو کړنه ده چې ما سره ترسره کیږي، او سره له دې عامه پوهاوی کله چې موږ یوه ښځه پوه کړ ډېر پروګرامونه مونږ ول د جنډر لپاره، اوس ښځې په دې باندې یقینه شوه چې دا زموږ حق ده، تساوي دي حقوق. کله چې ښځه په دې باندې پوسوه او ښځه دا خبره په کور کې مطرح کوي، دغه د نارینه او ذهنونو ته داسې یو شی ورزی چې فکر کوي چې دا ښځه چې خپل به حق باندې پوسوه دا مستقیم بلتون غواړي یا دا نور غیر اخلاقي کړنې غواړي، دا خپل نارینه دلته په تضاد کې ورسره راځي. موږ داسې عامه پوهاوی او دا نارینه باید دا ذهنیت حاصله کړي چې دغه ښځه مور ده، خور ده، دا حق لري. کومغه وای چې همیشه د خوشنط د نارینه ول خو کیږي، خو تر یو حد پورې د نارینه ول خو ده، خوشنط برته د خزل خو خزبانه مده. کومه خزي چې په کورنۍ کې موجود وي د نور دغه نوې ناوې لپاره یا د خپل لور لپاره دوه ستونزې جوړوي. اکثرا مونږ او تاسو په سنت ټولنه کې ژوند کوو، په داسې یو قبیلوي سیستم باندې ژوند کوو چې هلته په اکثرو خبرو باندې ممکن چې نارینه بې خبر هم نه وي چې دا ښځې یو بل توطیه جوړوي، او دا حتی کومه نارینه خپلې ښځې ته اجازه ورکړي چې ته له کور نه بیرون ووځه یا درس ته یا وظیفې ته، هغه یې درک کوي، هغه پوهیږي چې دغه ښځه لاړه یا لاره بنده سوه یا څو دقیقې وخته یا ناوخته سوله. دلته هغه ښځه چې په کور کې موجوده ده هغه ښځه ورته وایي چې دول ناوخته راغله، دلته خو د ښځې له خوا دا تحمیل سوه. او دلته همدغه انګیزه نه ده د سړیانو په ذهنونو کې، په داسې یو روحیه یو نارینه نه روزل کیږي چې دا بالکل ښځې ته د یو مکمل انسان په توګه وګوري او وایي چې دا د ښځې حقونه دي. همیشه دلته دوی داسې ځوان غواړي چې همیشه تر کنترول لاندې، همیشه محدودیت، چې برعکس نارینه ته محدودیت نشته.
بله، تاسو د عامه پوهاوي خبره وکړه، که چېرته مېرمن پوه هم شي چې حقونه یې څه دي او که چېرته خدای مکړه ظلم پرې کیږي نو په دې پوه شي چې باید چېرته مراجعه وکړي، اما دغه جرأت کوونه کې او رامخته نه شي، نو څه فکر کوئ بیا به عامه پوهاوی کوم شکل باندې تاسو تشریح کړي خپل مؤثریت به ولري؟
تر یو حد پورې لري، تر یو حد پورې نه لري. لری په دې معنا چې یو ښځه که بیخي هغه اخر اته رسېدلې وي هغه نو بله لاره نه لري، هغه راوځي دا جرأت کوي، خو دا جرأت بیرته د کورنۍ له خوا سلبیږي، د ټولنې له خوا. که یوه جلۍ باندې څومره ظلم کیږي هغه اولین مرجع مور او پلار ده، کور یې ده، کورنۍ ده. کله چې دا مراجعه کوي دې ته د صبر، د بردباری توصیه کیږي چې ته مونږ نوم لرو، مونږ عزت لرو، مونږ شامله لرو، نو ته به گذشتو کې. نو دا اکثر قتل اتا د ډیر قتلونم چې بایسي کې علت هم دغه ده چې مونږ انجلی صبر ته دغه کوو، تشویقو. کله چې انجلی مشران باید کینی جرګی لرو بغیر له محکمې نه، کله کله دا جرګې هم ډېر ښې فیصلې کوي. مشران کینی هغه کومه ستونزه چې وي حل لاره ورته لټوي. خو مونږ پوهیږو چې له پخوا نه چې په افغانستان کې ظلم رایج وه، دا بیخي هغه په کورونو کې په ځینو مواردو کې چې ګورو بیخي نارمل د ژوند یوه برخه ګرځېدلې. ښځه حتما باید چې واده کیږي، ظلم باید تیر کړي، جبر باید تیر کړي، دا شان باید ټول، یعنی دا معمول وي باید ورته، همداسې ورته ویل کیږي. خو کله کله دا بیا جرګې هم شته چې دا فیصلې کوي او ښې فیصلې کوي. ښې فیصلې په دې مانا چې کله کله هغه یو جنا هغه خپل مشکلات یا ستونزې چې دي هغه ته یې متوجه کوي.
بله،
په دې باندې پوهیږي چې نن خبره جرګې ته ورسېده، ممکن دولت یا حکومت یا عدلي ارګانونو ته مورسېږي. مونږ پخوا هم خشونت لرلو، اوس هم لرو، ممکن چې آینده کې مولرو. خو اوس ځکه وایي چې ډېر سوی ډېر سوی نه ده، اوس داسې ارګانونه لرو چې هلته ثبتېږي، هلته ښځه غږ اوچتوي، غږ اوچتېږي. نو مونږ وایو چې په دې ولایت کې دومره لرو، په دې ولایت خو ځینې ستونزې شته چې کله یو ټولنه کې بدلون راځي نو دلته خامخا ځینې بدلونونه، ځینې تفاوتونه، فکري تفاوتونه رامنځته کېږي. دغه تفاوت د فکر یا یووالی چې په فکر کې نه وي دلته هم ستونزې زېږېږي.
بله، ستانګزی صاحب تاسو ته بېرته راګرځو. قدرمن اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. 0972550 0992 40 15 30 دا مو د اړیکو شمیرې دي، او د ونې په جریان کې هم 0972 0992 00 شپږ شمیره فعال وي. یو اورېدونکی لرو، سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم کاکر صاحب، سه جوړی؟
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ لکم زینه متماس نیولای نو مراته وای.
توخی د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه وصلیم. تر ټولو مخکې ته او ستا محترمې میلمنې او ټول اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کوم ورور، مهرباني وکړئ توخی صاحب د خبرونې په اړه که نظر لرې، مشخصه پوښتنه لرې، مطرح کړئ.
یو دوې پوښتنې لرم او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده، ښځه روغتیا هم یو په مظلومه توګه به ورته ووایم، هغه کلمه به استعمال کړم، چې یو مظلومه طبقه ده. خو په داسې رواجونه دي، داسې عنعنی دي، هغه له وخت څخه پاتې شوي دي، د دغو ورکېدل ډېر وخت غواړي. نو دا روغتیا هم ظلمونه په زموږ په وطن، زموږ په علاقو کې موږ د دې مظلومیت وینو چې دا تر ظلمو او جبرو لاندې دي. خو خدای پاک دې وکړي چې د دې ظلمو څخه مسلمانان خلاص شي، خاصتاً د زموږ خویندې او میندې. او له محترمې میلمنې څخه مې اوله پوښتنه دا ده چې تاسو څومره له قضایي او عدلی مراکزو یا ارګانونو څخه راضي یاست؟ آیا د ښځو حقوق کې څه مرسته او کومک کړی دی که نه دی کړی؟ او بل خدای ډېر خوشنطونه اکثر چې موږ وینو دا په صحراو کې دي، په بازار کې بیا هم نسبتا دغونه خشونت نه وي. نو د دې د ښځو ارګانونو یا د ښځو مشرانو یا د دې مدني ټولنو یو داسې طریقه سنجولې ده چې د دغو د خلاصون په هکله به نور
بله ډیره مننه کوم توخی صاحب. توخی صاحب او زابل نه تماس نیولی وو، دوه پوښتنې لرلې، وروسته به ورته سنګسی صاحب ځواب وایي. بله سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی.
بله، محمد جعفر دیس، سلام څنګه کوم؟ سلامونه وړاندې کوم پښتنې.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، خبرونه ته خراغلی. کله د موقعیت تام تغییر ورکی چې आवाज زموږ په سم شکل باندې واورو؟
اوس می आवाज څنګه دی؟ یادې سپرجس
اوس بهتره شو، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
تشکر ډیر شوم، موضوع متکل ده خدای را موضوع چې تاسو تا هر اکشنبه د خوشونت په باره کې خبرې کوي. خدای دې وکړي چې موږ واګاهي اشله شي او جامه د عمل واغوندي تر څو چې ظالم او مظلوم سره وپېژندل شي. خبره په یو ځای کې چې قانون تطبیق نه شي هلته عدالت نه شي تامینېدلی. په یو ځای کې چې قضا حق و ونه سپارل شي او کار والی کار ته ونه نه سپارل شوی زما په نظر عدالت نه شي راتلی. په یو ځای کې چې مکافات او مجازات نه عدالت نه شي راتلی. په یو اسه وی انوزم اختطافونه وی شرکت وی چې تجاوزونه یی د شوزو د غوژو او پوزو پرې کېدل وی او هلته د پرسان هم نه وی نو فکر نه کوم چې عدالت ما بیان تر راشي. خدای دې وکړي چې پرسان وشي نظر به تیرېږم. ستاسو د میلمنې څه مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې ملت په دغه عرصه کې د تامین د عدالت څه کولی شي او څه کولی کولای چې کولای شي څه کولای شي. او دومره پوښتنه مې داده دا خشونت خود شي په دښودو پر ضد باندې جاری دی. موږ هم پوهیږو دا خو تاسو هم پوهیږئ دام پوهیږئ او ټول جامعه پوهیږي خو مخګره سخت دی. په بعضي مواردو کې دا نر دا شکایت کوي چې دوی د سودو د خوا زورول کېږي د سودو د خوا هم پر دې خشونت کېږي. یعنی یو ښځه ورته وایي وایي پلانه هم سایهدار مې سرمایهدار دی ښځه رقم رقم یا غوارم هغه رقم رقم نعمتونه خوري یا غوارم پردغه باندې چې هم خوشنط ما بیان ترایزي نو دغه خوشنط څنګه ورکهدلای شي استاکه نصفه
خاري صاحب دغه دی خزل خو خوشنط خبره تاسو کړ نران مقابل نو تا مر سره کلم مخشوي ک څنګه
ا دې پر دې سفر مور ملایانو خوشاله غشتلې دي موږ خو د صبح حق او کوک ور کړی ور کوي مو شو تر اوسه لا مر سره مخشوي نو خدای مخی خدا خبر است په دې قرا او قصبات کې هم سپه سارا کې هم په شهرونو کې هم سچ راشل او شالداري دي دا شال بچګي ما به هم ترازی بیا خوشنط راځي.
bale ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون ل فاریاب نه فکر کوم تماس نیولای از مونږه مشنه اوریدوم کړي یو بل تماس هم لرو دوی به امر واخلو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراب لې bale کس مونږه غوري مهرباني وکي خبرې وکي فکر کوم دی اوریدونکو سره تماس وصل شوی خبرې نه کولې. پر حال اوریدونکو کله چې زنګ وهینو مهرباني وکي خبرې کوي چې نور اوریدونکو هم منتظر دي چې هغه ډیر منتظر پاتې نشي. 0909900006 میره دونه پجیران کې فعال وي او که افغان مرمنې پادلی او خزای بنسټونو کې لستون سره مخامخ دي کولای شي په دې شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسي تر څو یې مونږه ستونزه اړوند مراجعو ته ورسو. یو بل اوریدونکی هم لرو دوی به هم را واخلو. سلام ستړي مه شیخ پروان ته خراغلی بله سلام مهرباني وکي خبري وکي خلاص لي خبرونه.
السلام عليكم استاذ موسى څنګه بخير پر دنیا ما د
شایسته فرایدون خان له خایسته کندهار نه خراغ لي خبرونه ته مهرباني.
ډېر مننه تاسو هم شراغ لاس
خیر وسی.
از ما پښتنه دا غږ ده تاسو ګډ نمبر دا د شذو په اړه کې وایست د شذو کنه دا غږ شذو چې بیا د کی دا غنډ نه خوش نه تړبا شي وایي دا شذو جب ور سر کې په جیا باندې کې موږ معلومات واړو.
مثلا څنګه معلومات
چې چې اوس دا نرنه سره یو جب کې دا غږ تړبا شي پر جیا باندې ظلم وکي خوش نه تړبا شي نو په دا غږ باندې کوم به څه پروګرام نو په باندې کوم جوړ کی
خا اتمن ولنا ډیر مننه کوم فریدون خان قندار نه تماس نیول یو بل اوریدونکو به را واخلو بیا به خپلني جواب کې ستنه سپتا. سلام ستړي مشه خرغ لې خبرونه ته
سلامونه نیکی هله احترامات پښتنه مینا قدرمن پردي صاحب تا محترم ملمنی ستنګ زې صاحب تو ګران تخنیکر امین کاک یو اوریدونکو ته پدې هله چرو غو جوړ وای
مننه تنگیوال صاحب خبرونه ته خغلی مهرباني وکي خپل نظر سره شریک او کوم مشخصه پختنه لري
ډیر زیات مننه پر دې صاحب تاسو ښکلی تاسو نظر مو ښکلی دی لمن دې نه لري مننه کوم ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره کړي په موضوع ته نظر به تیر شم سمې سره دې تب نه دوه پښتنه لرم هغه پښتنه مینه محترمې سره وې سنودا دي چې آیا دې خدا کرونا پیل کړی دي دې کرونا ته الله برکت باندې باریا دې کار کې کله به ورته غواړم د الله جل جلاله دربار نه او لدینا می دا پوښتنه ده چې آیا په دې کار کې داسې کوم ستونزې دي ته پېښې نه ستونزې وي هغه کومې ستونزې دي او بله پوښتنه مې له محترمې ستانکزی صاحب نه څخه دا ده چې آیا په دغې کار کې چې دی دا سر کړی دي د خوند ته چې د هغه نه بهر دي که نه هغه ته کوم هغه نه لري لاسرسی هغې ته به دی ویل څه وي هغه ښځو ته چې مثال هغه داسې را پاتېږم داسې خپل غال تر پته وښایي هغې ته به دی ویل څه وي چې ورته وړاندې کړي مننه دا پوښتنې وي هیله ده چې راته ځواب ورکړي مننه
حتماً ډېره مننه تنکیو ال صاحب کور ودان ستانکزی صاحب مهرباني وکړي اورېدونکو پوښتنې لرلې تاسو به یاداشت کړي وي
بالکل مننه خوشحاله یم چې نن داسې خبرونه کوم چې داسې پوښتنو سره مخه کېږم او باید ځواب ورته ووایم دا چې توخي صاحب ښځو ته د مظلومې طبقې هغه وکړو خطاب یې وکړو ښځه مظلومه نه بلکې د قدر او عزت وړ طبقه ده ښځه مور ده کله چې موږ یو چا ته د مظلومې خطاب کوو یعنی هغې ته ډېره ښځه عاجزه ده ښځه ممکن فزیکل له نو سره فرق ولري ښځه بیا مور ده ښځه ډېر د قدر د توان او د ځواک خاونده ده نو اول کې باید موږ دغه مفکوره له ذهنه وباسو ښځه ځواکمنه ده ښځه قوي ده ډېری باسو کې یو چیرې یو څوک یو چا ورور و قصه یې کوله چې داسې امریکایانې ښځې دي داسې جنګېږي او داسې د نظامي برخه کې ما ورته ویل ما له هغوی خپلې ښځې همغې حد ته رسولې دي که مونږ د هغوی هغه اتیا کاله مخته ته ورځو هلته ښځه مظلومه وه نو هلته هم ښځه ځواکمنه نه وه خو اوس هغه زمینه یې ورته برابره کړه چې ښځه هغومره ځواکمنه شوه چې لکه نارینه په خپل حقوق هم پوهېږي خپل بار هم په چا نه اچوي یعنی توخي صاحب پوښتنه وکړه چې تاسو له دې عدلي ارګانونو نه څومره راضي یاستئ خوشحاله یو چې شته خوشحاله یو چې د ډېرو ښځو حقونه ورته ورکول کېږي خو بسنده نه ده بسنده په دې معنی نه ده چې ټول ته رسیدګي نشي کړی دوی په ټولو ولایاتو کې مرکز به معیار نه نیسو په ډېرو ولایاتو کې هلته زورواکان شته چې نه پرېږدي چې د ښځې غږ واورېدل سي ښځه په قاتل رسېږي همدغوی بېرته په قدرت کې دي همدغوی نه پرېږدي چې د هغې ښځې حق ورکړی شي کله ښځه هم له مرګ نه نجات مومي او ارګاني عدلي قضایي مراکز ته ورځي نو دلته د ښځې په وړاندې بیا هم یو نوه یعنی چې ډېره یې هلته ډېره ستونزه شته چې ښځه نه شي کړی چې خپل حق ته ورسېږي راضي نه یو او د یوې دوسیې تعقیب تقریبا یو هفته دو هفته وخت نیسي نو کله چې یوه ښځه عارضه کېږي دا ښځه بیا که ځای نه لري یا بېرته هغه کور ته نشي تلی یا به هلته د همن کور موجود نه وي نو دې ښځې لپاره ډېره ستونزه شته نو بالکل بسنده نه ده د ښځو لپاره په افغانستان کې په کومه کچه چې موږ تاوتریخوالی لرو په هغومره کچه باندې باید د عدلي قضایي ارګانونه ورته رسیدګي نشي کړی یا په دوی باندې به د کاري بوج وي یا مختلف مشکلات شته نو په افغانستان کې چې دلته موږ د دې راضي نه یو باید دغه لوی سرنوالی د افغانستان لوی سرنوال دته ډېر زیات غور وکړي پرسونل که دوی زیاته وي که تشکیل ډېره وي خو دغه ته باید جدي توجه وسي دویم پوښتنې ته راځو چې په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره د لاسرسی نه لرل چې ښځه هلته څنګه خپل غږ اوچت کړي اوله باید په اول قدم کې ښځه جرأت وکړي ښځه که راډیو اوري ښځه هلته موږ د سواد کچ سره مخامخ یو نو کله چې موږ د سواد مشکل لرو ښځه په دې خپل حق باندې نه پوهېږي چې زه چیرې لاړه شم زه څنګه ووځم نو ښځه که کوم ورځ راډیو اوري یو رقم نه یو رقم په دې پوهېږي چې دغه مې حق ده نو دلته ښځې ته پکار ده ښځه خپل جرأت وکړي اراده وکړي هغه یو ګام اخیستنه یو جرأت کول د یو مثبت بدلون راتلونکی وي په ژوند کې ښځه باید دلته خپله جرأت وکړي او کله چې موږ له داسې یو قضیې سره مخه کېږو دا د هر فرد وظیفه ده چې د هغې ښځې سره مرسته وکړو د هغې لاسنیوی وکړو د هغې غږ تر عدلي ارګانونو پورې ورسوو
بله او پښتون صاحب دوه پوښتنې لرلې چې ملت د عدالت په تامینولو کې څه کولی شي یو لنډه دمه اخلو له دمې وروسته به دغه پوښتنو ته هم ځواب ورکړي
سلشکرګاشر او جنو نور ورپاله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بیا هم ستړی مشه سنګزی صاحب مهرباني وکړئ د پښتون صاحب دوه پښتنې وي
مننه بیا هم سلامونه اوریدونکو ته د پښتون صاحب دویم ځواب د پښتون صاحب اول ځواب چې ملت باید څوکي چې یو مظلوم انسان حق یا عدالت خپل ورسیږي خپل حق واخلي ملت په دې کې مکلف ده هر وګړي لکه مخکې چې ما وویلو چې یو مظلوم انسان ګورو یو چیرته چې ګور تیرې سوي د دې غږ ارکلای وکاو د دې غږ د رسولو لپاره څه مو چې له واسه کیږي هغه باید وکړو دا اتبینه ده چې یو نفر په قضیه کې مونږ سرنوال سو یا قاضي وو مهمه دا ده چې دا تر هغه پورې ورسو حق واخلو او په دې کې دینی علما ډېر ونډه لري که یو دینی عالم وایي چې د ښځې واخل یا د ښځې سره بد سلوک دینی ګناه ده او بالري او جرم ده او د خپل یو قانون شکنی ده چې مونږ یې کوو نو دلته دیغه غږ نسبت اوادی فرد ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او اوریدل کیږي او فرد مجبوریږي چې کور تمزي اما خبره نور تم کوي سل نور تم رسي او کله چې موږ سره دینی علما او همغږي کړی ده خو بیا هم په عامه پوهاوی کې او په دغه غږ رسول کې دینی علما ډیر زیات وند لري او دا یو وظیفه ده چې باید تر سره کړي
بلې بل اس پښتنه ده
بل
او د
نارینه په مقابل کې
خزبل
د اکثرا د اغنا خول نتیجه ده کله چې مونږ جونې په کم عمر کې ودو الکم دوی یو بل په اړه کې معلومات نه لري فکری تضادونه لري سره د کورنۍ له خوا سم لارښوونه نه ورته کیږي نو دلته دغه خزه او خاون یو په بل په مقابل کې سره ودرېږي یعنی یو د بل مخالفین غندې وی
بله
نو دلته کومه تیرې د کومه زیاتې د خزل اخوا کیږي د هغه هیلته برتر راګرځو چې اول خو کاچ د سواد ټټې وی یو مور یو خزل سواد نه لري د خوان هم حقونه لري څنګه چې مونږ وایو چې مبارک اسلام خزل ته حقونه ورکړي خوان دای هم حقونه ورکړي چې خوان حق هم باید خوندې وی نو دلته باید مونږ خزل پوي کو حلار او تولټو چې دغه ستونزې چې د منبع چي ده منبع هم دغه چې خزه د خپل خاوند په حقوقونه پويږي او خاوند د خپل خزه په حقوقونه پويږي او دلته یو تضاد رامسته کیږي او برته د سړیان پر مقابل کې هم تاوتریخوالی وي یا خشونت وي او د چې خزه وایي چې زغه قیمتي کالي غوړم یا پلان کې د سخوایشات لري چې هغه د ژوند د ساتنه لوړ وي نو د خپل د سیو تو تو خلای زیګی د سید د کور د کور فضا ورته خرابای چې د دوی لپاره خصوص د ماشومان او ژوندم خرابای او د دوی هغه د کور نظام له منځه ځي کورنۍ هغه د مینې او محبت کوم دیوال نشي وی هغه له منځه ځي رنګیږي او ژوند تریخیږي دلته
بلې یو د قوخ لرو فقط د تنګوال سبب دوه پښتنې می چې سره ورته وی چې تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی یاستې کله چې کډیر لاند سو ورکې چې وخت هم
بالکل دا دلته چې مبارزه ته مونږ راوځو خپل کور سره بل مبارزه کې شروع کړي مونږ هم داسې نه دي چې مونږ دلته رسیدلې او دلته راغلې او اقما خسته د مداسې خسته وی چې مشکلات سره نه مخسوي مونږ ټولنه د افغان ټولنه د سنتي ټولنه د کله چې یو خزه وځي درس وایي خپل حق غواړي یا داسې بنسټونو کې کار کوي د خزو د حقوقو لپاره دلته د مختلفو نظریو سره د مختلفو مخالفتونو سره مخ تکیږي چې مونږ الحمدلله سره مبارزه کړی او خپل مبارزه کې کامیاب یو
بلې ډیر مننه کوم مدني فعال را بیاستانک سي چې نن خبرونه ترغلی او لمونږ سره مو ګډون وکړه او ته اوریدونکو پښتنې مو جواب کړي قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وي 0909 00 00 00 دونې پجریان کې فعال وي کولای شي تماس ونیسي خپل ستونزې سره شریک کړي تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم خدای پامه